라디오.
라디오 아사디.
آزادی رادیو دا او په لومړنۍ سهارنۍ خبرونه کې مزه په امیر ساحل هرکلی کوم. د دې محل خبرونه د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي لننه د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیزي. د هند هوایي شرکت وایي د افغانستان د هوایي حریم بندېدو له وجې اروپا او امریکا ته پروازونه ځنډیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان تر استعفا وروسته محمد نبی لوبډل مشر کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی وایي سر لننه به د کابل هوایي ډګر په تدریج پرانیستل شي. مطلق بن مجید القحطانی پرون وویل د کابل هوایي ډګر په سلو کې 90% فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانیستل شي. د القحطانی په وینا پرون له دې هوایي ډګره یو الوتکه والوته چې پکې د امریکایانو په ګډون تر 200 پورې کسان سپارول. دا هوایی ډګر له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د غراز هغو افغانانو د ایستلو لپاره مهم دی چې په خپل هیواد کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ ګڼي. هلته د هند هوایی شرکت وایي د افغانستان د هوایی حریم د بندېدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي، او له دې کبله یې د سفر لګښت زیات شوی دی. وروسته له دې چې د اګست پر 15 طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوه. افغانستان له هغو الوتکو چې په فضا کې یې تیریږي د کال 200 میلیونه ډالر عاید لري. د هند د هوایي شرکت چارواکو پرون وویل په افغانستان کې د ځانګړي امنیتي وضعیت له کبله د هند حکومت خپلو پیلوټانو ته سپارښتنه کړې چې خپلې الوتکې د افغانستان په فضا کې تیرې نه کړي. د هند د ملکی هوایی چلند وزیر یوترادیتا سیندیا وایي د دوی الوتکو ته د وس لپاره لاره اوږده شوې. د نورو هیوادونو الوتکې هم د افغانستان له فضا لار چپوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په ترکیه کې دی چې په هغه هیواد کې د افغان او سوریایي کډوالو پر وضعیت خبرې وکړي. ترکیه په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو ستر کوربه دی. په هغه هیواد کې 3.5 میلیونه سوریوال او 3 لکه افغانان دیره دي. ګراندی چې د چهارشنبه پر ورځ ترکیه ته رسیدلی، تر سبا یعنی شنبه پورې به په هغه هیواد کې وي. د ترکیې له کورنیو چارو وزیر سره د خپلې کتنې په اړه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته ترک چارواکو خپلې خاورې ته د ډېر شمیر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د احتمال په اړه اندېښنه ښوولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي 3 تنه جګپوړي پوځي چارواکي به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د سنت کام یا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال کینیت مکینزی او د دفاع وزیر لوید آستن په شمول یو شمیر جګپوړي پوځي چارواکي به د سنا جرګې استماعیه غونډې ته حاضر شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې استماعیه غونډې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل وارزوي او د افغانستان له 40 کلنې جګړې پر زده کړو درسونو رڼا واچول شي. د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه به په دې اړه 2 غونډې ولري چې لومړنۍ به د سپتمبر پر 14 او دویمه د سپتمبر پر 28 وي. غونډې به غیر علني وي او د افغانستان په وروستیو حالاتو به هم غور وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست پر 15 د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستان وایستل، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا پلازمینه ترابلس کې خبریالانو ته وویل
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaru che Kabul ki khpal safarat pranizu mushta pokar de che halta diplomatik astazi tu bolru pa zangadi dawl pa de khatar che os de tulu germaniano simais personal aw pa khas dawl le khatar sara da bakha ma khafanano de istalo masuliyat
lo die Aufgaben zu erledigen die wir da haben deutsche Staatsbürger auszuführen.
ماز په عین حال کې ویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلا به پریکړه ونه کړي. وروسته تر دې چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلوریزه لوبډلې له کپتانۍ استعفا ورکړه، د افغانستان کرکټ بورډ وایي محمد نبی به یې پر ځای کپتانی وکړي. کرکټ بورډ تېره شپه ناوخته پر خپله فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای یې محمد نبی عیسا خیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدران یې د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلورا نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانۍ استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمیر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2021 زیږیز کال د شلوریزه جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د خبرونو پای
ازادي راډیو ته وګیاست او وس هم زپا امیر ساحل
خپل همکار صفی الله ستانگزیتا مایک سپارم چې نور خبرونه درته وړاندې کړي.
مننه. خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه سارنې خبری مجله کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. یو بحث پکې د کابینې معرفي و.
په هغه نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. د طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته.
له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو لوتلو وروسته د لومړي پر ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د هوایي چلن اداره څه وایي؟
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي.
په دې هم درته یو راپور لرو چې لږ تر لږه ډېر څخه زیات افغان کډوال پرون د پاکستان د سند په ایالت کې نیول شوي دي. د ژوند رنګونه هم هیروي.
مخفلا وټال دی
څنګه دی اوس وخت کې هغه مصارف څنګه دي کرایه څنګه ده؟
الحمدلله کری خو بیا
بیا مخراغ لای رازو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برلاینس په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډیری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره دیبرا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همدار اسوول هغوی چې د ټول شمول حکومت غشتون کی او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړیو د لیست له اعلان وروسته نه هیل شول.
په هغه نومونو کې چې په دې لیست کې شامل دي ښځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړیو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1990 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو. څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي
هغه دا دی د درویشتو وړاندې شوو نمونو له منځه د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقې پر اساس باید د طالبانو د غړیو نمونه د امریکا او ملګرو ملتو له تورو لیستونو وایستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیې ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټه نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیې همداراز ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلابیلو ډلو ته د برخې ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ ښودنه کوي، خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشې پرېښې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندېښمن دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واوري.
له برېټانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یې د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ویل سیوی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته د غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیر سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګ د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویمه میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پرځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حملې لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په ورستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډۍ کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوی. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو لوتل ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پرون د کابل له هوایي ډګر شاوخوا 200 تنه وایستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلن چارواکي وایي چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره له الوتنو ته چمتو دی او راتلونکي اونۍ بل دی هوایي ډګر نورې الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستانه ووزي. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو الوتکه کې ووتل. دا د اگست په 10مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي. تر دې وړاندې تیره میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر یو لک شل زره ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګ راتګ تقریبا درېدلی و. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري اژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د جارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا ازادي رادیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوي، کار پر جریان لري. زه هیله منجم چې راتلونکي هفته کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلند په حق لري، د هغوی هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایی ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووژل شول چې ګرلسې امریکایان وو. د امریکا متحده ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به هم له افغانستان وباسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدلی چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواد ووزي دوی به مخاونه نیسي، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزی رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وبل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانسته.
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
وربشو د پاکستان سنت هلته پولیس وای په تیر دریو ورځو کې د عیالات په بیلابلو خارونو کې تر ډیر شو زیات افغان کډوال نیولې دي. پولیسو ادعا کړې د وکاسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل نو ځکه افغانستان ته ستنوي. د سند د ګوټکی خار د ادارې مشر عثمان عبد الله پرون ازادي رادیو ته ویل چې په نیول شو کسانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستانی چارواکو په دې کار اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال په زور هیواد ته ستانه کړی دي. په دې اړه پام وکړئ، له کراچۍ د آزاد اروپا مشال رادیو د خبريال نیاز علي خان راپورته.
د سن پولیس وایي چې دوی په 1300 روزو کې په حیدرآباد، کشمیر، ګوټکی او په نورو خارونو او د پنجاب سره په پوله تر دېشو زیات افغان کډوال نیولی دي. پولیس دا ولري چې دغه افغان کډوالو پاکستان ته د سفر کولو اسناد نه لرلو او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلي. د نیولې شوي کسانو په ضد د فارن اکټ قانون د لاندې مقدمه هم ثبت شوي. د سن د ګوټکی سیمې مرستیال کمشنر عثمان عبدالله د ستمبر په 9 مشال لیډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی او دوبهي بیرته لیږي. دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او دا د یکشنبې پرس شوي او لدی وروستو بیا نور کسان هم نیولې شوي. دا په داسې حال کې چې د سن حکومت په وړاندې پولیسو ته امر کړی و چې پسند کې میش او راتلونکي ټولو افغانانو پاړه معلومات راټول کړي او بیا دغه پریکړې وروسته پولیسو د افغانانو معلوماتو راټولول هم پیل کړي وو. د سن صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه د اگست په 16 په یو خبری غونډه کې په دې اړه ویلي وو
بارډرز پہ جو سن کے بارڈرز ہیں اس پہ پولیس کو ہدایت ہے اور انتظامیہ کو ہدایت ہے.
دی وای چې د سن په پولا پولیسو او انتظامیه ته هم د حکم ورکړی شوی چې هغه ټول خلک چې سن ترازی باید اوچارل شي، ځکه چې موږ دا اندېښنه لرو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي او په لوی شمیر کې افغان کورنۍ با سن ته په ځانګړې توګه کراچۍ ته راشي. وفاقي حکومت خو موږ ته وایي چې پولا بند ده او هیڅ څوک نشي راتلی. خدا زمنګ لپاره ډیرا مهمه بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویان قیصر افریدی د ستمبر په مشال لیډیو ته ویل چې د دوی اداره هم په دې اندېښمنه ده چې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي.
موږ ته هم په دې باندې تشویش دی. موږ دا خبره بار بار کوو چې هغه گاونډي هیوادونه چې کم د افغانستان سره دي، نو هغه پهل هم د افغان کډوالو خدمت کړي او هغه ته ملمستیا ورکړي وا. نو اوس په دې حالت کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې هلته کې هم خلک ډېر زیات شمیر کې بے کوره شوي دي او هلته چې کوم سیاسي حالات یې هغه هم داسې فلوئډ شان دي، انسرټن دي. نو هغه خلک چې د چا ژوند ته خطر ده باید چې دغه ملکونه هغوی ته پناه ورکړي، هغوی ته لار ورکړي که هغوی راتلل غواړي، هغه که ایران دی که پاکستان دی که نور کوم ګاونډي هیوادونه دي، باید چې دوی ته هغه لار ورکړي.
یوازې دا نه، سور جوړاندې د بلوچستان په بیلابیلا برخو کې هم ګڼ افغان کډوال نیول شوي او بیا یې بیرته خپل هیواد ته شړلي چې له طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته د چمن د لارې بلوچستان او بیا سن ته راغلي وو. بلخوا د 1300 زره هڅې په زرګونو افغانان د چمن د لارې پاکستان ته د تلو هڅې کوي، خو پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکوي چې قانوني اسناد، پاسپورټ، ویزا، افغان تذکره یا پاکستانی شناختي کارت لري. د ملګرو ملتونو د والی اداري يو ان اچ سي ار په وینا په پاکستان کې شوخوا سوال لسکا افغان کډوال میشتي.
د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزای د 18 کلونو په عمر ومړ. د نوموړي کورنۍ مشال راډیو ته ویلي یوسفزای د سپتمبر په نامه د اروپي ناروغۍ له وجې مړ شوی. د یوسفزي جنازه نن کیږي. په دې اړه گلایاز یو راپور جوړ کړی.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهرا یو بدلون ښکاري.
زم هلته موجود ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو.
فیکٹ دیر سٹرانگ ہولڈز آر ان دی ٹرائبل ایریاز آف پاکستان اینڈ ان سوات ویلی دے ڈو ہیو سم پریزنس ان ادر ڈسٹرکٹس.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نومو نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلې سیره وه او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسفزی په 1950 کال د سپتمبر په 12 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړی لومړنۍ زده کړې په خپل کلی، بیا پېښور او وروستو د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړی له کراچۍ پوهنتون هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړی په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستانیو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې، تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړی له بی بی سي پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزی یو له هغو خبریالانو چې په پنځه نویم کال کې د طالبانو غورزنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی و. نوموړي القاعده ډلې له پخوانی مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رادیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزی سره له 2001 تر 2009 کال پورې د نیوز ورځپاڼه کې کار کړی و. خټک وای له رحیم الله یوسفزی سره یې په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی و او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشا پورا کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردبار سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاجه سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره وګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپل باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به زه دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د هغه چې کوم سبارډینیټس مونږ ویلې شو یا د هغه د لاندې چې کوم خلک کار کوي، نو په زیاده دي چې هغه د دنه یریدلی وي، د هغه د سره د احترام رشتہ واره. رحیم الله صاحب به هر څوک چې دې سره ملاو شونه د به هغه میل ملاب بده داسې او د خبرو انداز بده داسې، یعنی دومره په عجزه سره، دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول. یعنی
اوس هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازی مطلق بن مجید القحطانی وایي سرلنن د کابل نړیوال هوایي ډګر په تدریج پرانستل کیږي. ښاغلی قحطانی پرون ویلي د کابل نړیوال هوایي ډګر په سلو کې نوي فعال شوی، خو په پام کې ده چې په تدریج پرانستل شي. د هند هوایی شرکت وایي چې د افغانستان د هوایی حریم د بندیدو له کبله اروپا او امریکا ته د دوی الوتکې لږ تر لږه 40 دقیقې په ځنډ رسیږي او له دې کبله د سفر لګښت زیات شوی. وروسته له دې چې د اګست 15مه طالبانو کابل ونیو، د افغانستان فضا د نړیوالو الوتکو پر تګ راتګ منع شوله. د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټه وایي څو تنه جګپوړي پوځي چارواکي بل افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د دې کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی عیساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زدراني د مرستیال په توګه ټاکلي دي. د 2020م نړیوال شلاوریز جام د سیالیو لپاره د اعلان شویو تازه لوبغاړو په ډله کې راشد خان نوم هم شته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. او په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 80% د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي. خبرونه مولا ازادي رادیو ولیدل، کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. همدارنګه د ازادي رادیو د خبرونو او نورو تازه مطالب د لوستلو لپاره د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه چې ګڼ نور مسایل او مطالب او ویډیوګانې او عکسونه هم پکې شته هلته هم لوستلی شي. اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
ایتن چه نه
منو شریف الله.
شریف الله ورور تاسو کاروبار کوي
مخپلا هوټل دی
څنګه دی اوس وخت کو نو کې هغه مصارف څنګه دی کرایې څنګه ده؟
الحمدلله کری خو بیا افغانستان د انسان په خپل بدل دی زره وطن دی زره د دې کوم جنسه په دشت کې دی کریا به کزا خپل او تزر په کریا به کما وای مصارف خو وس مخ به کل درو وای نو وس په افغانای سامان یې په دوا چک شوی دی ظلم دی او خرکونه پس گزارسته کی دمر خو کنه ستنه دو
سوډه ولا خرک خو
خدا کو خو تقریبا بن شپ وړه ولا خلا کومه
نو منه را تخصه شې دې خو را کوم
سلام کورما یخنی سره کړي لوبیا دال چولا پلی مټر
خلک چه خو کې وډه
لګو والا خلک ډېر زغره سره کړي خو هي
سره که څنګه سره مصرف دي
مزر په خپل تقریبا می شپ ګرونه یبدا کې 15 مصرف دي یو فلور داس کې ګره ونده تر وی
یعنی ټوله کورونه هم دلته مصرف
بس بدلا ته کار پیدا کړو بس نه هو بس دغه هم خبر
پات تر وینده زپوره د چون کورونه ټول غړي په دلته مصرف مصرف او دغه کورونه لګښتونه ده پوره کیږي ورسره
بس خو الحمدلله د ما کور چلان دی خو هم
تاسو اولادونه لره کوچنی مشمن لره
او
څومره دي
تقریبا نو زخ پلای بچا درم بلور مدا یو بچای و لوریدا بلور مدا یو و لور خو بعد خدای رزق رزق رسان ده دغه رزق لارو کوي که دغه لای کوم خدای پینه کوي
پلان د سشته چې نورونه د نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت بټول امدل ته وای
ولا پلان مشته مو خپل در شغه ده چې مدا یو رم بلی در ټول طریقا څه کوي و داونه خو مرا ګرانه شو بیا ورشي
ټول ورونه د زکړی کړي کټول امدل سپات شوی
نه تقریبا دریش په دونی پلاس تر سمو
هله لری چې دغه کاروبار والا خشي لا بو غړیږي
زمرا بون بچا ده یلا سات چې
مرز نه بل ته خکیږي
هم ها پر مختار کیږي چې ور چی په دې کې تام کاو هم ها پر مختار کیږي په پولیس هم ها به وي
اخیری پیغام به ځوانانو ته ستام زول ته څه څه ورته وای
بس او اخیری پیغام ده د ځوانانو ته چوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه بس را بل د پاره وونه ګرځي کسب وکړي کسب په دې سره پام ځکه
چیرې مننه
علي ځاتو